تاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره په شویو عملیاتو یو مقاله لیکلې. د مقالې له مخې افغان پوځیانو ښار په یوې جنگي ساحې واړو، خو جګړه مار ترې وتښتید. افغان امنیتي ځواکونو په تیره بیا د پولیسو ځانګړي قطعې د شنبې له شپې په مزار شریف کې د جنبش ګوند یو پخوانی قومندان نظام الدین قیصاری د نیولو لپاره د هغه په کور عملیات وکړل. عملیات د دوشنبه تر سهار وختي روان و، خو د پولیسو په خبره قیصاری لسیمی وتښتید. په دغو عملیاتو کې د قیصاری اته وسلوال له افغان پوځیانو سره په جګړه کې وژل شوی او څه باندې درش نورې ژوندې نیول شوی. نیویارک ټایمز لیکي قیصاری له ناوړه استفادو، ملیشه جنگیو او سیاسي خنډ جوړونو رانیولې ټول هغه اعمال کړي چې په افغانستان کې د یو نوي سیستم د رامنځته کولو لپاره د امریکا د کلونو هڅې کمزوري کوي. نیویارک ټایمز لیکي دای چې کله د فاریاب د یوې ولسوالۍ امنیه قومندان و، د خپلو سلګونو وسلوالو په مټ خلق په زورولو او د بشري حقوقو په سرغړاوي تورن بلل شوی. قیصاری لمړی وار تیر کال نیول شوی او بیا تر انتخاباتو مخکې خوشی شو. په ورسپانه کې د هغه د خوشی کېدو علت دا ښودل شوی چې ښایي غنی فکر کاوه دی به د ازبکانو ملاتړ ورته راجلب کړي، ځکه لومړی مرستیالی جنرال دوستم لار ترې بېله کړې وه. اوس د ورسپانه په لیکنه ځینې چارواکي داسې انګېري چې ښایي حکومت د عطا محمد نور په ملاتړ د قیصاری د نیولو لپاره اقدام کړی وي. نیویارک ټایمز بیا د جنبش ګوند یو مسؤل سید نجیب الله هاشمی په حواله لیکلي جنرال دوستم بیرته نظام الدین قیصاری ته غېږ خلاصه کړه او وی قیصاری چې کله له زندانه خوشی شوی و، د خپل پخوانی رهبر پر ضد یې څرګندونې کولې. واشنگتن ټایمز رسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په دوام تمرکز کړی. د رسپانې په لیکنه داسې راپورونه خپاره شوي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره پلان لري له افغانستانه خپل 4000 سرتیري وباسي. په دوام کې راغلي د طالب جنګیالیو لخوا د زیاتو بریدونو سربیره ترامپ په افغانستان کې د عسکرو کمولو ته لیواله دی. د ان بی سي ټلویزیوني چینل همدا اونۍ شنبه ماښام راپور ورکړ چې تمه کیږي د ډونالد ترامپ اداره روانه اونۍ له افغانستانه د 4000 امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړي. کچېرې دغه شمیر سرتیری وایستل شي، نو په افغانستان کې د متحده ایالاتونو د پاتې سرتیرو شمیر به له 2000 تر 9000 وي. د واشنگتن ټایمز د مقالې له مخې د افغانستان د کړکیچ پای ته رسول چې په تاریخ کې د متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه ده تل ځنډیدلې. د ورسپانې په لیکنه د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړي استدلال کوي او واقعیت هم وایي چې ښاغلی ترامپ خپل هیواد ته د متحده ایالاتو د ځواکونو د یوې لویې برخې د بیرته ورستنولو په هدف کې پاتې راغلی. واشنگتن ټایمز د جمهوري غوښتونکي سناتور ران پال په حواله لیکلي چې په دې وروستیو کې سی این این ټلویزیون ته ویلي ترامپ خپل هیواد ته د امریکایي عسکرو په راوستلو کې ژمنه نه ده پوره کړې. ښاغلی پال باور لري چې اوس یې وخت د متحده ایالاتونو له افغانستانه ووزي. ورسپانې په پای برخه کې لیکلي چې په قطر کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو د خبرو پیل ته په کتو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه یوازې له سیاسي او سوله ییزې لارې هواریدلی شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. سمیع الله د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه په خپل سمس کلي کې موږ د انتخاباتو پایلې ته ډیر زیات انتظار یو، باید ژر تر ژره اعلان شي. جعفری لیکي که نوماندان د انتخاباتو نتایج ونه مني وضعیت به زیات خراب شي. میر احمد ملتپال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي د انتخاباتو د کمیسیون له مسؤولو کسانو هیله کوو چې د پاکو او شفافو رایو په اعلان سره د ولس باور ترلاسه کړي. کریم شایدا د غزنی ولایت له مقر ولسوالۍ نه لیکي هغه کسان باید مجازات شي چې په افغانانو کې قومي نفاق ته لمن وهي. او محمد ظاهر بزګریار د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي څوک چې افغان وي او افغانانو ته سپکاوی کوي افغان نه دی. دا د قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې پاوري دوستاسو هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په ننګرهار کې د اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمي کالیزي په پار د جوړ شوی سیمینار راپور برابر کړی.
د اروخات پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو لسیزې وړاندې او هم
په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی سره د هغه په نویو کارونو غږی.
یو منظم ویب سایټ نه لرو لا هم، او د توریزم د خلکو را جلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري، او د دې کمپاین لپاره
په زړپانه کې لنډه کیسه خبر اورو.
هرمان د پښو لاس پر غوي کې کیښود، پښو نو کان ور ټول کړل، د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ.
او په ورخمین خیال کې د اروخاد افکار بخاري شیرونه ورو
نمو سودا کړي دا نمو غداري کړي دا من په قدم قدم د یار سره یاري کړي دا.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
خنړو سترګو بشلای په توحید د محبت یم، خنړو سترګو بشلای په توحید د محبت یم، ما د یار اوسه کې شاخ کو زو شهید د محبت یم.
دغه د تل لپاره ټپ شو او په مینی او ژوند دغه مین شاعر د تل لپاره له ژوندانه او مینی به برخې شو. افکار بخاري د پښتو ژبې یو له وتلو شاعرانو څخه، هغه د پښتونخوا د لکی مروت د سیمې اوسیدونکی و. تیرونی ناپیژند وسلوالو په خپل کور کې واژه. سید ظهور عباس شاه چې د شاعرانه دنیا نوم یې افکار بخاري و، د پښتو ژبې د ادب یو له مخکښو شاعرانو څخه. دوستاد خیال محمد په غږ لامی چې زړګي ته رانږدې نه وی، د هغه مشهور کلام و.
چت مند فاصلے لم چڑ گتار تین لم چت مند فاصلے
افکار بخاري لومړی ځل اوه څلوېښت کاله مخکې په 1902 میلادي کال په اتم ټولګي کې لومړی په اردو ژبه شاعري پیل کړه. بیا چې موږ وروسته د طاهر کلاچوي د شعري مجموعې د مینې غیږ تر لوستلو وروسته په پښتو ژبې شاعري پیل کړه. افکار بخاري په خپل یو مرکه کې ویلي چې دومره شاعري کړې کې چیرې راغونډې کړي، د ټپو ناتونو چاربیتو مثنوي بدلو او غزلو به بیل بیل کتابونه چاپ شي، خو ویلي چې د کتاب د چاپولو پر ځای یې ډیره توجه موسیقي خواته وه او غوښتل یې چې د سندرغاړو په غږ یې شاعري تر ولسه ورسیږي.
یچ دنیا دے نندارے تو دری ستا دی دنتا شکان دا سرا پن دی لکت گچے چھنے تو دری.
د ښاغلي افکار زیات شعرونه د پښتو ژبې بیلابیلو مشهورو سندرغاړو لکه خیال محمد، سردار علي ټکر، دمساز مروت او نور ویلي. د راډیو مجلې نننې غڼه د اروخاد افکار بخاري روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له رویا مادومي څخه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د توریزم او هوټلدارۍ انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د دغه انسټیټیوټ په لومړنۍ روزنیزه دوره کې یولس محصلان د دوو کلونو لپاره د هوټلدارۍ او توریزم په برخه کې زده کړې کوي. دغه انسټیټیوټ د محصلانو د لوست ورکولو په برخه کې د کابل پوهنتون د پوهنې وزارت او مسلکي تخنیکی اداره له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کوي. د ګرځندوی د تحقیق پرمختیا او د بازار موندنې رئیس محمد رامین عتیق زاده په دې اړه وویل چې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د کلي موضوعګانو د ګرځندوی د اقتصاد ارزښت د هیواد د معرفي کولو، سیلانیانو ته د مسلکي لارښوونو، بازار موندنې او د ټولو هغو موضوعګانو په اړوند چې په میلمه پالنې پورې مربوط کیږي لوست ورکول کیږي. د ګنج قناعت د ښکلي لیکنې د آثارو نندارتون پرانیستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیره اونۍ په ملي نګارستان کې د ګنج قناعت د ښکلي لیکنې نندارتون پرانیست. په دې نندارتون کې د افغانستان د ښکلو لیکونکو د ټولنې له شلو خطاطانو څخه د ښکلي لیکنې سل آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین وویل چې په افغانستان کې د خطاطۍ او ښکلي لیکنې هنر تاریخي جرړې لري. پوهان باوري وویل چې د دغه شان نندارتونونو جوړول په بیلابیلو هنري څانګو کې د هنرمندانو د آثارو د ورپیژندنې لپاره ښه زمینه ده او له هنر او د هیواد له هنرمندانو سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملاتړ څرګند کړ. او تیره اونۍ د افغانستان د هنر جشن او د افغاني هنر د سل کلن مزل جشنواره جوړه شوه. د هنر جشنواره هر کال د میزان په میاشت کې جوړیږي، خو سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او د هنر د سل کلن مزل د جشنواره په خاطر د جشنواره د قوس میاشتې په 18 نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی په پیغام سره پرانیستل شوه. د ولسمشر پیغام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشاور ډاکټر طارق رشاد ولوست په یوه برخه کې راغلی و چې په تیرو سلو کلونو کې هنر لوړې او ژورې درلودې او دا کار چې غواړي مختلف هنرونه وارزوي یو ستر کار دی.
تیرونی په ننګرهار کې د پښتو ژبې او ادب د وتلي څېړونکي او ژپو اروخات پوهان صدیق الله رښتین د سلمی کالیزی په پار یو سیمینار جوړ شوی. د غونډې کې ګڼو لیکوالو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. زموږ همکار باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی و او راپور یې پر برابر کړی.
د پوهان صدیق الله رښتین د زوکړې سلمی کلیزی په مناسبت دا سیمینار د ننګرهار ولایت د مقام په تالار کې د ډیسمبر په 8 نیټه جوړ شوی و چې بیلابیلو لیکوالو او د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادانو پکې مقالې او ویناوې واورولې. سیمینار ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینی ساپی پیغام راستولی و چې د وزارت ویاند صابر مومند ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
د ارواښاد پوهان رښتین لسګونه کتابونه او سلګونه مقالې د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د جګړو له لسیزې وړاندې او هم د جګړو په لسیزه کې دوی د ژبې او ادب د چوپړ لپاره شرایطو احوالاتو ته نه دي کتلي او خپل قلم یې روان ساتلی دی. نو ځوان نسل چې اوس ورته نسبتا د پرمختګ او خدمت زمینه برابره ده باید د وړاندې تګ په برخه کې دریغ ونه کړي.
د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف مومند په خپلو خبرو کې په ځوانو لیکوالو غږ وکړ چې د پوهان صدیق الله رښتین په پل پل کې دي او د هغوی د آثارو په رڼا کې خپل تګلورې معلوم کړي.
داسې اهمیسټه چې موږ تاسې د تاریخ په اوږدو کې درلودلې او لا یې هم لرو د دوی د کړنو څخه باید قدردانۍ وشي. د دوی تنها یادونه او یادلته پرې بحث کول به کافي نه وي، بلکې د دوی لار اختیارول د دوی په پل باندې پل کېښودل او د دوی هغه آثار او هغه څه چې موږ او تاسو ته پرېښي دي هغه لا غني کول او د هغې څخه لا ګټه اخیستل دغه به زموږ ستاسې د مهمو اهدافو څخه وي.
د ننګرهار پوهنتون مرستیال صدیق الله مشمی هم د پوهان رښتین په ژوند او پن مقاله ولوسته چې په یو برخه کې راغلی ول:
د افغاني او په خان شکل د پښتني ټولنې د یو نوموتو بارزو او د شمار شخصیتونو هم پوهان رښتین صاحب وو. مرحوم پوهان صاحب د نجم مدارس نه نیول یو تر کابل دارالعلوم نه چې کلم په دیارلس او اتلس کال کې فارغېږي د ده مخه خپلې مورنۍ ژبې ته کېږي. د ده خدمات او د دغه کړنې چې په خپل دغه با ارزښته ژوند کې کړې دي دا د یاده د ویستلو نه دي.
د ننګرهار پوهنتون استاد په هندوی ببرک مخیل وویل: پوهان رښتین او په ټوله کې د پښتو ادب 50 ستورو پښتو ادب ته قواعد او تګلارې وټاکلې.
په ځانګړي ډول پوهان رښتین او په ټوله کې 15 د بستورو چې دا هر څه تیارو دوی رڼا کړل. پښتو ژبه په داسې یو حالت کې وه چې ترکیب یې خپل نه و، دوی ترکیب خپل ورکړ، دوی د پښتو ادب ته نوې سا ورکړه. دوی هم د ویښتیا په پړاو کې، هم د اوښتون په پړاو کې، او هم د روڼتیا په پړاو کې په دې درې واړو کې هغه څه وکړل چې پښتون قوم غوښتل، پښتني ادب غوښتل. دوی موږ ته د نثر په برخه کې، د نظم په برخه کې، د تحقیق په برخه کې، د ژبې په برخه کې دومره څه پرېښودل په ځانګړي ډول پوهان رښتین چې دا هر اړخ یې د څېړلو دی، په دغه هر اړخ باندې دکتوراوې اخیستل کېدای شي.
پوهان صدیق الله رښتین په 1298 لمریز کال د زمري په 28مه نیټه د مومندو په غازی آباد سیمه کې د مولوي تاج محمد محتمیم په کور کې نړۍ ته سترګې پرانستې وي، او په 1301 لمریز کال د ورپېخې ناروغۍ له امله د پېښور په لیډری ډنګ روغتون کې عمر، او د ننګرهار په بیسودو کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر سلو زیات نثري او څېړنیز کتابونه لیکلي چې یو نوي خپاره شوي او یو شمېر ناچاپ پاتې دي.
په فرهنګي او هنري ډګر کې ننګرهار یو له هغو ولایتو دی چې سترګې وراوړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور له رئیس رحیم الله خوږیاڼي سره زموږ همکار باز محمد عابد مرکه کړي.
هنر جاج
رئیس، تاسې تازه تازه راغلي او عہده مو سنبال کړی ده، د ننګرهار د فرهنګ او د کلتور د خوریدو لپاره څه په پلان کې لرئ؟
کلتور او فرهنګ موږ داسې نشو کولای چې په یو پروګرام یا په یو پرونه کې په لنډ ډول سره وایو، موږ بیلابیل برخو کې کار ته ضرورت لرو. د فرهنګي یرغل نه شروع تر رسنیو تعقیب او په ښاري فرهنګ او په بیلابیلو برخو کې موږ کار کول غواړو. زمنګ له موسیقي شروع بیا تر سینما، بیا تر خبریالانو، تر بیلابیلو برخو پورې د دې د بیا حد اقل ک چیرته موږ د پرمختګ دوا ونه کو چې پخوانی حالت رغول لپاره د دې تک ته موږ کوچلي غمونه اخلو، او ان شاء الله په دغه برخو کې مشخص کارونه کوو.
رئیس تاسو د سینما خبره وکړله، پخوا دلته یو شخصي سینما و او یو هم د خاروالۍ سینما و، اوس نه د خاروالۍ سینما پاتې ده او نه غ شخصي پاتې ده، په پلان کې لري چې یو سینما دی ننګرهار کې وي؟
و حتما منګ په دغه برخې لپاره ارتیا لرو. که چیرته موږ سینما ونه لرو او ځوانان له غیر معقولو د هغه فلمونو له لیدو استفاده کوي چې هغه زموږ په کلتور منفي تاثیر لري، نو حتما دغې برخې لپاره کار کوو. چون دغې بدبختې جګړې بیلابیلې برخې زموږ زیانمنې کړي دي، همدغه فرهنګي او کلتوري برخې تر ډېره پورې د خپل برید لاندې نیولې او زیانمنه کړې ده.
افغانستان د زون په کچه په ولایتونو کې د اطلاع د کلتور په چوکاټ کې د موسیقي لپاره مدیریتونه شته، خو په ننګرهار کې لا هم د موسیقي مدیریت نشته. تاسو د وزارت سره دا خبره کړې ده چې د موسیقي مدیریت دی ولري؟
زه یو څه ویل شم چې ننګرهار ته هیڅ د زون په کچه باندې تشکیل نه دی ورکړل شوی. متاسفانه تیرې رهبرۍ په دغه برخه کې چې د تشکیل زیاتوالی دی هیڅ کار نه دی کړی. موږ ته لا هم تشکیل د مخ زما په اند باندې چې دا اوس ما کتلی، دا د هغه وخت تشکیل دی چې د طالبانو دورې یا هم له هغې نه مخکې عین شکل. زموږ بودیجه هم د نه د اپډیټ شوې، نه هم غوښتنه شوې. دا بودیجه د طالبانو له وخت چې کومه عادي بودیجه وه، د هماغې بودیجې ته په تمه یو او هماغې بودیجې باندې لا تر اوسه کار شوی. زه تاسو ته دا وایم چې نوی تشکیل موږ جوړ کړی، وزارت سره شریکوو. وزارت انشاءالله ژمن دی چې موږ سره په دغه برخه همکاري کوي. که چیرته همکاري نه وه، موږ به د خپلو مشرانو په مټ چې هغه زموږ د حقوقي او د مشرانو جرګه ده، زموږ د پارلمان دی، د هغوی په مټ به په مشترک ډول سره له وزیر غوښتنه کوو تر څو ننګرهار ته د زون حیثیت ورکړو، د زون غوښتنې راسره ومني.
تاسو چې د نوي تشکیل خبره کوئ، په دې کې څه غوښتنې کړي؟
څو نوي مدیریتونه موږ غوښتي چې هم پکې د موسیقي مدیریت دی، د تیاتر مدیریت دی، په دې کې ما د ګالري او خاصه برخه د موزیم دی، په دې کې د رسنیو د ارزونې یو مدیریت دی، په دې کې مو بیلابیلې برخې همدغه چې کومې تشکیلاتي تشه لرو د هغې لپاره موږ غوښتنه کړي او دا به ترېنه غواړو.
ننګرهار یو د هغو ولایتونو نه دی چې پخوا به ورته سیلانیان راتلل. په دې ننګرهار کې ډیر داسې زینه شته چې د لیدو سره تعلق لري. دغه برخې ته مو پام شته.
کله چې تلات فرهنګ نوم اخیستل کېږي، توریزم یې خوا کې دی او توریزم یو له غوښنو برخو ده. موږ د دې لپاره کار کوو، عملاً لګیا یو. موږ په بېلابېلو برخو باندې اوس په الحال لپاره یو فرهنګي بورډ لرو. د دغې بورډ غړو سره په همغږۍ موږ مشترک روان یو. اوس لپاره مو په بعضو تاریخي ځایونو باندې لنډ فلمونه جوړ کړي، دا ساحه به ویډیوګانې مو جوړې کړي دي، معلوماتي دا به همداسې غټوو. زموږ په تفریحي ځایونو بلند معلوماتونه جوړو، په هغې په اړه به ویډیوګانې جوړو. متاسفانه چې د اطلاعات فرهنګ په تیر دیارلسو کلونو کې ډېر خراب شوی. ان موږ د انټرنیټ اسانتیاوې اوس نه لرو. دا یو عجوبه وه چې کله زه دفتر ته راغلم، موږ د سوشل میډیا په برخه کې مطلق غیر فعاله وو. دغه برخې یو هدف پورې موږ راکور کړي دي، لګیا یو ورباندې. په پرمختګ کې موږ یو منظم ویبسایټ نه لرو لا هم. او د توریزم د خلکو راجلبول په نړیواله او داخلي کچه یو لوی کمپاین ته ضرورت لري. او د دغې کمپاین لپاره موږ اوس لپاره لګیا یو، لاس په کار یو او کار ورباندې کوو.
د ننګرهار ورځپاڼه چې په راتلونکي نږدې وختونو کې به سلکله نشي، نوم یې ورځپاڼه ده، خو په هفته کې یو ځل چاپیږي. څنګه کېدای شي چې دا هره ورځ چاپ شي او د مینوالو لاس ته ورسیږي؟ دا په داسې حال کې چې په ننګرهار کې هیڅ اخبار نشته دی، نه شخصي او نه هم دولتي.
ابد صاحب، زه یو څه یادونه تاسې ته وکړم چې دغه اخبار واقعیا د سره لوی خیانت شوی. دا د غازي فکر دی، د غازي تهداب دی، د دې بنسټ غازي امان الله خان یې او بې نوم تغیر شوی. اوس زه دا ژمنه کوم چې دغه اخبار ته زه ډېر ژمن یم، کار ورته کوو. زما څو مهم بستونه چې یو د مجلې مدیریت ته چلته اخبار خبریالان ورسره دا مطلق قلف دی، د باختر اژانس مدیریت مې مطلق قلف دی، ځکه د دوی بستونه هغه پخواني همکاران چې یو کال یو نیم کال مخکې متقاعد شوي دي، هغوی نه وروسته دا بستونه نه دي ډک شوي. اوس ما د دغه درې هفتو په جریان کې سره دې چې بعضې بورډونه موږ تشکیل کړ، عملي کار کوو. د دغې بستونو پروسس مو هم خلاص کړ، شارټ لیست پروسه هم کړي. انشاءالله په راتلونکي هفته کې به ازموینې هم واخلو، هم دا برخه راته کوو او هم مو د کله چې موږ دغه برخه را زیاته کړه، د موږ د ورځپاڼې په کیفیت باید کار وکړو او د ورځپاڼې کېدو لپاره کار وکړو. موږ دومره کړي چې په دغه یو څه وخت کې اخبار له شپږ ورځو درې ورځو ته راولو، چې هر هفته کې اوس دوه ورځې چاپ کیږي. او لنډ وخت کې به انشاءالله موږ دا ژمنه یو چې اخبار به بیرته ورځپاڼه کوو.
په جلال آباد ښار کې او بیا د ولسوالیو په کچه هم ادبي ټولی دي، ادبي جرګې دي. د دغه جرګو د داسې په یو پلیټ فارم باندې د راوستو څه پلان لري؟
وو د دې لپاره حتما موږ پلان لرو او عملاً هم شروع کړی چې د فرهنګي بورډ په نامه باندې موږ یو بورډ جوړ کړی دی. دلته د خپل جلال آباد ښار کې چې کوم بهیرونه و، اته بهیرونه تقریبا دوم سره یو هدف پورې منسجم کړي دي. موږ یو ټغر باندې سره ناست یو، هفتواري غونډې سره کوو. کله چې موږ مرکز کې یو ښه مرکزیت جوړ کړ، دغه مرکزیت به پراخو، ولسوالیو ته به وباسو، سیمو ته به وباسو، کلو ته به وباسو. خو اول سر کې موږ مرکزیت مهم دی چې په دې عملاً موږ هم کار شروع کړی دی. یو ښه مرکزیت مو انشاءالله ورته ایجاد کړی.
تاسې مخکې د انټرنیټ د نشوالي او بیا په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ د ریاست کمرنګي وه. اوس چې تاسې د تیرو درې هفتو نه دغلته راغلي، دغه برخې ته مو څه کار کړی دی؟
موږ هر ورځ خپل سوشل میډیا حداقل په ورځ کې درې ځلې اپډیټ کوو یا څلور ځلې. اوس مو یو بل سوشل کمپاین په لاره اچولی چې د بیلابیلو د ننګرهار د ښکلي سیمو عکسونه، انځورونه، ویډیوګانې موږ ته د زموږ د پاڼې مینهوال، د کلتور مینهوال، زموږ د ننګرهار د فرهنګ پاله خلک، دوی موږ ته خپل انځورونه رالیږي. موږ یې اپډیټ په ورځ کې څو ځله نشروو او داسې ورځ هم کیږي چې په ورځ کې حداقل موږ ته لس دولس افراد بهترین انځورونه رالیږي چې هغه قابل د نشر وي او هغه موږ د خپلې دغه فیسبوک پاڼې او د ټویټر له لارې نشر ته سپارو. ویبسایټ باندې هم کار کوو، خو چون د ویبسایټ هغه تدارکات او پروسه چې څه موږ ډیزاین غواړو، ډیزاین هم ورته جوړ کړی. انشاءالله په هغې به عملاً کار وکړو، یو ښه ویبسایټ به ورته جوړ کړو. بل به د معلومات په هیواد په رسمي ژبه ورآخوای، باید موږ نړیوالو لپاره به مدد کړو چې هغه انګلیسي ده، مثلا روسي ژبه ده، اروپایي ژبې دي، چې په هغې باندې حداقل موږ باید معلومات ولرو. او بل ان شاء الله د یو اطلس کتاب ژمنه کو چې والی صاحب سره مو هم شریک کړی دا هغه مر سره ژمنه کړی چې موږ به یو اطلس کتاب جوړ کو د پانتون سره مو یو علمی بورډ جوړ ک د پانتون د رهبرۍ نه مننه موږ سره په دغه برخې لاس را کړی په مشترکاً به یو لوی اطلس باندې کار وکړو چې هغه فرهنګي برخه ولري د توریزم برخه ولري زموږ موسیقي انسټرومنت پکې یعنی بیلابیلې برخې په دې کې د خېلی او یو غټ اطلس من په لن راتلونکي کې خو نشم ویلې خو ان شاء الله په یو کال داخل کې یو اطلس لاس ته ولرو
د ننګرهار په خوګړو ولسوالۍ کې د مملې باغ چې د ظهیر الدین بابر په وخت کې یعنی د نن تقریبا سلور نیم سو کال په خوا جوړ شوی او اوس هم آباد دی خو ځینې برخې بیرغونې ته ضرورت لري د تیرو دوو کلو رئیس دلته د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې هڅه کې دی چې رغونې وکړي خو لا هم پاتې ده داغه د رغونې سپلان لري
زه چې کله راغلم اول د دې پښتنه وکړه چې کوم برخې زمونږ کارونه روان دي یا کوم ځینو کې موږ ستونزې لرو زه خپل باغ ته ورغلم په باغ کې هیڅ نو عملی کار نشته دی او د رغون لپاره موږ ان شاء الله کار کوو یو ستونزه د بغداد چې باغ اطلاعات فرهنګ ته لا تر اوسه نه دی تسلیم شوی باغ چې کله منګ په دې کار کو چې څنګه خپل ملکیت کو به څنګه د خلکو ملکیت کله چې منګ دا د اطلاعات فرهنګ ملکیت ک منګ کول شي په لن وخت کې د خلکو ملکیت کو یعنی دا معنی چې هغه ته د توریزم یو ښه ځای ورته جوړ کړل ته ډېری ونې دي تاریخي اغزنی وچې شوې دي بعضي بادونو ماتې کړې دي د هغې دوباره رغون لپاره به موږ له بېلابېلو ادارو همکاري غواړو ان شاء الله دا به رغو
تاسو به د کابل چندول سیمه خامخا اوریدلې وي او کوم نوې لیدلې نو د دغې سیمې د نوم په اړه خو به مخامخا اوریدلې وي حتمی ده چې په ذهن کې به مودا پوښتنه وي چې دغې سیمې ته ولې چندول وایي زموږ همکار فرشته مرسل ورته تم شوي او د دغې سیمې تاریخ او ارزښت یې څېړلې
قدرمن اوریدونکو په کابل کې چندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان په زړه کې له پخوا زمانو را په دی خو خوږی خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي تاریخ پوهان وایي چې په چندولو کې لومړی د جوان شیر په نوم قوم وسیده بیا د 14 هجری شمسی قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو ایدر خان سردار کابلی شیخ محمد رضا میرعلی احمد حجت عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چندولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل په چندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې په چندولو کې مسجد تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي
چندول فصل کې ترکی یو کلمه دی هغه کسانی چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنی چې سو کسانی مخته د فوج نه یا د اساکرو مخته چې جنگ ته زی اوس لکه چې وای کتی کشف ټول اساکرو مخ کې چې زی کشف ته وای کنه تاریخي زید د قدامت د 1500 کال مخ کې دی د بابر په وخت کې جوړ شوی دی الته ډیر عبادت دی
چندول د کابل په زړه کې موقعیت لري خغله اکبری وای چې چنداولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې وا
شفاخانه د ابن سینا نشرو سی وی دی کابل سین چی دی نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چنداول او امداوس هم چې بالا کونو میگی د چنداولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسایو اکثریت خو قزل باشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت د داوود خان هم زین کاکاها ژوندۍ وو دادا شوسای نومیده کاکا ایدری وو کاکا بدرو تمغه زای کی کاکا ایساق نومیده دا کاکاگان وو چې دای ډیر د خلکو په منس کې ډیر د شورلت درنوده د صداقت د ایمانداری
خاغلی اکبری زیاته کړه چې د چنداولو اصلي اوسیدونکي د دولت لوړ رتبه مامورین وو په چنداولو کې له قزل باشو او هزاره قوم سره د نور ولایتو کسان هم میشت وو د کندهار اوسیدونکي آجی ملنګ چې په یاد سیمه کې دوکان لري د چنداولو د پخوانیو کورونو پاکله وایي
دا چې دی نه هغه زړې خرابې ازور ژوند ازاړه سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناسه ولاړه بس دا سابقه سرایونه دي نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زه موږ خپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی دنیا پر بل مخه وشته موږ په سرایو کې خوشاله یو زه په خپل دی ول سکال در ترغله منو داخله نو ځوان بچان موږ په دې کې به یو سړي خپل شپه ته روزبن ژوندۍ کو بس دا موږ د پاره نو یارتي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکه د سترایم د زایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي
ډیره پاکی وبدي ډیره صفه وبدي دا هر کورس ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي تاریخي دیوالونه دي تاریخي کوڅې دي دلته له خارج نه سیرازی له خارج نه امریکا نه لندن نه جرمنی نه سیاسری راځي سپینګری خلک راځي دلته راځي وای دلته منګه یو دوره و هو دا ډیر په منګه خلګي منګه دلته مسول طالبان د مکتب و یو ته دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي د لوکاته پورته دا ډیر په منګه لغه نه سیرازی یو چکر د چیندول دوره کوي له امریکا او جرمنی نه لندن نه سیرازی قربان وای د چیندول اسند درس امریکا او لندن جرمنی د چیندول په دغه خبرو نه ورکوم دا هر دیوال ته ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي را لدغه په خو خیتونه د ډیر کلاک شای دا ډیر ښه شای دا یو په بل کړه کې لري دروازې لري مثال دی وسیا سره په یو کور کې مالګ نه وړلم دی کنه سال کل کې چینه روبوسی بلې ترور کې خوره کې مالګ نه لرم مالګ مو ته راولېګا یا لغوار کور کې نه لګم لغوار راولېګا مو ته دغه ډیر ښه شوی نه دی یو بلوینی یغام سوال غنه خبر دغه سوال لغنه خبر درست یو بلغه خبر دی دغه سی بابونه دغه سی کوڅې لري سی دغه وسر نجیک سی دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځیدلای سی
د چیندولو تنګي کوڅې زړه کورونه ډیزاین شوی دروازې هغه څه دي چې لای هم خلق خوخوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي د هلمند اوسیدونکو منان وای چې پلار نکي دلته اوسیدلی زکه خدای هم نه وړي چې بل چیرې ژوند وکړي
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلی دي بیا هم پلارونه اوسېدلی دي او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړې دي یا مشرانو کیسې راته کړې دي د چیندول نوم چې یو څوک اوري دا سپیکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم په خواني چې ډېر شرایط برابر وو ډیر امن او سکون او ډیره خوشحالي و یعنی د چندول د نامه د اوریدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشک ورشک سي چې زه هغه په خوانی چندول چې دلته ښه ژوند وو امن وو خوشحالي و دا ډیر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي
په چیندولو کې سی دوکان هغه ځای دی چې لپایله بیا تر وسه دوکانونه پکې دي او سی دوکان هم زکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو اجي سلیم وایي چې سی دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي
سی دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی چندولی سی دوکان دا ډیر تاریخي ځای دی دلته موږ دوکانداري کوو د مزار شریف خلک دلته راځي د شبورغان خلک درته راځي د پلخومري خلک راځي دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کی او بیا انتقال کوي
په خادل د قزلباشان اوسېدل
قزلباشان قزلباشان په چندول کې وس همسته د سي اشرافي خلک دي په کندهار کې هم موجود دي په کوټه کې هم موجود دي په کابل کې همسته د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ورکړي
قزلباشان
قزلباش توکس
کدار توې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته او دوه مسجد چې تکه خانه په نامه باندې موږ پیژنو دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونا جوړېدل لرګي به ول بیا بیا هغه کاغل کړل پر سر به بل منزل ور جوړ کړي دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونا په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري وس نو اکثره داخل ګرا وخصله غزاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي د چای اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست
کوم کورونه ډیر خاصه دی هغه پخوانی
او پخوانی خو ډیر ش کلتور ډیر ش کړکی درلو دی دا کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و ش نقشونه ګرځي به دا په دا کور چې به ګرځي دل د سې فکر کاوه چې زه پر تخت باندې روانم د سې وګړي چې ګرځي به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت تر و 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزلہ په کابل کې سوی ده کانکریټي کورونه چپسوی ده د سینجو کورونه نه دي چپسوی
چاغه
د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پربل باندې مخسوی دي دغه سیستم برابر ده
نور څومره خایست لري
خایست خو هغه په خوانی تنګي تنګي کوڅي او ش کلتور د خلکو د په خوانی د کلاسیک سیستم وس هم موجود دی
ته تخپل کوم څه ډیر زیات خواندر
ما ته د خلکو صداقت ډیر خواندرا کړي خلک ډیر با کلتور خلک دي ډیر با فرهنګ خلک دي او ډیر صادق مسلمانان خلک دي نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منه
په چیندولو کې لاسي ګندل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل چې له ډالې څخه شالونه لونګي او چپلې ډیر مشهوري وي نوري خبرې به هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو اوس وایو چیندول کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پښکرولاندې د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې تخم وي مارکیټونه وو یو کوڅې د بازازانو یو د بافندګانو او بل لونګي د چیندولي وو د چابلي چیندولي وو پایزار چیندولي وو دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې نه چې ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده
څومره مشهور و چیندولي شالو
والا هم دا وسم د لونګي چیندولي او د شال چیندولي خو ډیره خو لګدي خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشینته یو چابلی و د چابلی هغه د چیندولي و هم د دې قیمت سودی ما ته وی چې وسه بدلاره
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چیندولي شال راوي
او ځینې کسان دا وی کوکره وی چې لونګي چیندولي زده کوم خزه وی دا خود د مامزایانو دی د دای خود پیسدارانو دی د خزه وګوره شال چیندولي په سر کې چولې دی دا خود ډیر مشهور او ډیر ښه اوس د بنارس د هندستان دا پیدا شوی دی مخکې دا چیندولي شالونه هندستان ته صادرېدو
استاد کدار تو وی چې چیندولو په خانه به تر اوسه څومره بدلون کړی
ولا ډیر زیاته هغه په خوانی خلق اوس نسته دی د چیندول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکټرانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی بخي فتای نجم مرزا مهدی خان چیندولی ډیر کسانو جعفر خان چیندولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولالو کانادا ته بهر تلالو
نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوې پانه لرو پنننی پانه کې به د ژوندانه دی یو بل رنگ پاړه کې سو زما همکار ملالی بشیر د خاغلی اجمل پسرلی لنډ کیسه خپړ وړاندې کوي
زر پاړه
لکه مټ چې څوک پر سر واړوي خو مټ نه و د هرمان په غټ لاس کې د شرابو وړ ګیلاس و د تندی تریو کړ سر یې جګ کړ لکه د زهرو غړپ چې کوي پیاله یې کلکه پر میز کېښوده د لرګي له ټک سره د میز په منځ کې ناسته زیړه پیشو پاڅېده دی پر ملا لاس تیر کړ پیشو بیرته کښېناسته هرمان د پیشو لاس پر غوي کې کېښود پیشو نوکان ور ټول کړل د یې خپړ پر خپل لاس تیر کړ کله دې دغه سپه نوکراغو کړې وه چې ولاړه هرمان پیشو ته سر ور ټیټ کړ ورسره سترګې په سترګو سو پیشو سره وروستلې سترګې پټې رڼې کړې ده ورته وویل له تا سره یې بخیلي کېده چې ولاړه په هغه ورځ چې مې نیبوشیڅې ته یووړې ما ویل دغه مو اخري دیدن دی هرمان کټ کټ وخندل ته خو بیرته راغلی د دې غونډې نوې چې ما هیر کړې د وتکاله بوتله یې بل ګیلاس ډک کړ له غټ غړپ سره یې چاغې غومبرې وخوځېدې راوخوځېدې لاس یې د پیشو پر ملا تیر کړ پیشو وخرېده ده پرې غوټه کړه په یوه لاس یې تر ملا ونیوله بهر یې واچوله ور یې پسې پورې کړ ستاله دی خورخوره بد راتلل ستاله لاس ولاړه د د وټکا بوتل خولې ته ونیو پیاله د میز ل سره ولويده ټنګ ټنګ یسو هرمان سر پر میز ولګاوه سایه ډوبه ډوبه سو سترګې پرانستې پښوله بهره د کڑکې جی تر ختلې و میو میو یې کاوه د باران څاڅکي پر آینه یو په بل پسې شوېدل
اروحات بخاری چې شعر یې ډیر ولسی رنگ لار د شیعه پښتنو لړلې هغه شاعر و چې پلره او بره پښتونخوا کې یې ګڼ مینوال لرل د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هغه ل خپل خپلې د هغه وروسته شعر ورو چې د لکی مروت په یوه مشاعره کې ویلو
سودا کړه دا نمو غداری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا نمو سودا کړه دا نمو غداری کړه دا من په قدم قدم د یار سره یاری کړه دا امنګ د جانان هر یو ستم دې په کرم غنل منگ دا جانان ہر یو ستم دے پا کرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ دا جانان ہر یو ستم دے پا کرم گن لے نہ دا وفا مورتا خواس نمو زاری کرے دا منگ پا قدم قدم دا یار سرا یاری کرے دا او شیر دا پا سر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پا سر دا دارے چی سرونا او شندل پا مینا پا حقیقت کے حقو خلقو سرداری کڑے دا پا سرد دارے چی سرونا او شندل پا مینا پا حقیقت کے حقو خلقو سرداری کڑے دا او پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو نام نمو حواس او نمو مینا بازاری کڑے دا پا محبت مو عقیدہ دا عبادت گنو نمو حواس او نمو مینا بازاری کڑے دا او دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو دا دے وطن نقشہ رنگینا دا زمنگ پوینو دا دے پخپلو وینو مو دا مین آبیاری کڑے دا د دې وطن نقش رنگینا دا زمنګ پوینو پخپلو وینو مو د مینې ګلکاری کړي دا او دلتا دلتا په هر کال راوري د بارودو لمبه دلتا په هر کال راوري د بارودو لمبه منګ د دې کلی نه د تللو تیاری کړي دا او افګارا زکه د هر ګل پرشې دو خپيو افګارا زکه دا هر ګل پرشې دو خپيو د دې چمن سره خو منګ ډېر خواري کړي دا مهرباني خوشاله سو په دې باندې اجازه غواړو
سلد خندل پو مینا اس رفن کار ما کوا زڑ میں تاب از غم نہ لری ظلم فما ظلم فما خوار ما کوا سلد خندل پو مینا اس رفن شي قرار د زړه زر کوا رضا مر گیا زر کوا رضا مر گیا لوبے پبی